د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زه بوريوال ککړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبري غړي کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. همداسې د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له احمد شاه اعظمي څخه وو.
لومړی د مهم خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر د هیواد استخباراتو ته د کندهار د پرونی برید د پلټنو امر کړی دی. په پاکستان کې د تورخم چارواکي وایي چې له نن سهار څخه د تورخم دروازه د دوو ورځو لپاره د عامو خلکو په تګ راتګ لپاره تړلې ده. او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ که سعودي چارواکو په حقیقت کې امریکا میشتي سعودي خبریال وژلی وي له شدید نتایجو سره به مخ شي. اوس بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی د استخباراتو مشر معصوم ستانکزي ته د کندهار د پرونی برید د پلټنو امر کړی دی. نوموړي پر ماښام تر هغه وروسته ویډیو وینا وکړه چې پر مازیګر د کندهار والي په دفتر کې د یوه ساتونکي په ډزو د کندهار د پولیس مشر جنرال عبدالرازق او د ولایت د استخباراتي چارو مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل ووژل شول. غنی ولس ته ډاډ ورکړ چې ژر به د کندهار حالات عادي شي. اخوا ناټو وایي د نړیوال ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر هم پرون د پیښې په ځای کې و چې له صحنې روغ وتلی. البته په ډزو کې دوه امریکایان او د نړیوال ځواکونو یو قراردادي ژوبل شوی دی. د ناټو بیان د میلر لخوا جنرال رازق ته په اشاره ویلي چې خپل یو ښه دوست او افغان وطن پال یې له لاسه ورکړ. افغان چارواکي وایي په ډزو کې د کندهار والي زلمی وسا د پولیسو یو لوړ پوړي قمندان او د والي ویاند هم ژوبل دي. امریکا، پاکستان او هند په جلا جلا پیغامونو کې په کندهار کې پر ولایتي مشرتابه برید غندلی دي. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډیدو خبر ورکړی دی. د کمیسیون کمشنر ویاند سید حفیظ الله هاشمي نن په دې اړه مشال رادیو ته وویل
ما پیشنهاد کردیم به شورای امنیت
دی وای موږ د امنیت شورا ته وړاندیز وکړ چې په کندهار ولایت کې ټاکنې دی وی ونی لپاره وزندول شي. د نیکمرغه چې د امنیت شورا زموږ وړاندیز ومانه او موږ رسمن اعلان کوو چې د شنبه پورس په کندهار ولایت کې انتخابات نه تر سره کیږي بلکې یو ونی وروسته به تر سره شي.
انتخابات د او برگزار خواست.
لدې مخکې نن د افغان ولسمشر ویاند شاه حسین مرتضوی پر خپل ټویټر لیکلی و چې د ملي امنیت شورا په بیړنۍ ناسته کې دا پریکړه وسوه او دا ګام د کندهار د ولس پر غوښتنه پورته کړل سو. دا ډول به سبا له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې د 2940 چوکیو لپاره ټاکنې کیږي. په پاکستان کې د تورخم انتظامی چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې د نن سهار څخه د تورخم دروازه د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره تړلې ده. دوی وایي دغه ګام په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو په لړ کې پورته کړي چې سبا ترسره کیږي. چارواکي زیاتوي چې نن او سبا به د تورخم دروازه بنده وي خو یوازې به ناروغانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. په تورخم کې به د مالونو لیږد رالیږد هم بند وي او افغانستان ته مال وړونکي ګاډي هم درول شوي دي. د پاکستان وفاقي کابینه په خواني فاټار د قومي مالیاتي کمیشن یا NFC وارد 3% برخې ورکولو او په یواټ کې د سبوت د برخې کمولو فیصله کړې ده. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینه تر غونډې وروسته د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري خبریالانو ته وویل چې فاټا سیکریټریټ هم ختمول کیږي او د سیمې ټول انتظامي چارې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سیکریټریټ سنبالوي. په پاکستان کې د قومي مالیاتي وارد 2.5% پیسې وفاقي حکومت وړي او په پاتې 5.5% پیسو کې د سبو ځان له برخې وي. د رالپنډي او اسلام آباد خبریالانو پر حکومت غږ کړی دی چې د کیټو ټلویزیون خبریال سهیل احمد وژون کې دی ونیسي. دوی پرون مازدیګر په اسلام آباد کې په مظاهره کې له حکومت د خبریالانو د ساتنې غوښتنه وکړه. د پاکستان د خبریالانو فدرالي ټولنې مشر افضل بټ تر مظاهرې وروسته مشال رادیو ته وویل حکومت دې د غدونو پر ځای عملی اقدام وکړي ځکه خبریالانو ته زیات ګواښونه کیږي.
پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز
د پاکستان سیاسی گوندونه د پاکستان اسٹیبلشمنٹ او د پاکستان حکومت لپاره د یو خبریال وجنا چپی خنه ده. په پاکستان کې چې هر څوک خبریال په نخه کوي نو هغوی زورور وي او د یو خبریال کورنۍ دومره وس نه لري چې په هر ډګر د قاتلانو مقابله وکړي.
سهیل احمد د اکتوبر پر 14 د هریپور پولیسو مشر دفتر ته ورغلی وو او هلته شکایت کړی چې د نشي مواد خرڅونکو ورته د مرګ دړکه کړي. نوموړی چې د پولیسو له دفتره کور ته روان وو نو وسلوال وویشت. د خبریالانو د ساتنې نړیوالې ادارې له اسلام آباد د نوموړي د وژونکو د نیولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل ایرانی سیال جواد ظریف ته ویلي چې پاکستاني ځواکونو د هغه 44 ایرانی پولیساتونکو پلټنه کوي چې د تهران په وینا تیریونی پر پاک ایران پوله تشتول شوی ول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر پر 13 ویل چې قریشی په دیاړه له ظریف سره ټلیفوني خبري وکړي او هغه ته باور ورکړي. پرون د یاد وزارت ویان محمد فیصل په اسلام آباد کې د ونیز خبري غونډ پر مهال د قریشي په حواله وویل چې دا ډول پیښ د دواړو هیوادونو ګډ دشمنانو کړي تر څو د پاکستان او ایران دوستانه اړیکې خرابې کړي. بلخوا ایراني رسنۍ ویلي چې په تشتول شوي کې دوه کسان د ایران د اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د استخباراتي څانګې غړي دي. پاتې نورو کې اووه د بسیج ملیشیا غړي او نور بیا د ایران عادي پولیسو ساتو ځواکونو غړي دي. د افغانستان د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یو ټرافیکي پیښه کې شل کسان وژل شوي دي. د قرباغ ولسوال محمد عظیم د لاقانن مشال راډیو ته په خبرو کې وویل چې دا پیښه د واده د یو شمیر موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې چې تېره شپه له کابل د کاپیسا ولایت پر لور روان ول. په پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي هم دي چې د قرباغ ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال شوي دي. زموږ غلم مشال راډیو خبري د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خبرای ورکړ چې که سعودي چارواکو په حقیقت کې امریکا میشتي سعودي خبريال جمال خاشوکچی وجلوي له شدیدو نتایج سره به مخ شي. دا خبريال اخیری ځل په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته د اکتوبر پر 2 نیټه نوتی و. د ټرمپ خبرداري په داسې حال کې دی چې ادارې د خاشوکچی د ورکېدو په اړه دریس سخت کړی دی. خاشوکچی د سعودي پر مشرتابه نیوکه کولې مخکې لدی چې ټرمپ خبري وکړي. واشنگټن اعلان وکړ چې د دې هیواد د مالیه وزیر سټیفن منوچن په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په کانفرنس کې خپل ګډون منسوخ کړی دی. سعودي عرب د خاشوکچی د وژنې له تورن انکار کوي او وایي چې نه دی خبر له دا خبریال سره څه شوی دی. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې یوازې پر هیواد د اټومي برید په صورت کې به خپلې اټومي وسلې کاروي. پرون په سوچي کې د نړیوال تګلارې په یو غونډه کې پوتین ویل مخکې به په چا حمله نه کوي او ویل چې ماسکو به یوازې د خپلې دفاع لپاره په هغه صورت کې اټومي وسلې استعمالوي که چیرې د خبرداري او نظام یې پر روس باندې د کوم برید نشاندهي وکړي. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابیا اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 133 روپۍ او 50 پیسې خرڅې کیږي او په 134 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 122 روپۍ او په 122 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 155 روپۍ او 10 پیسې او په 155 روپۍ او 30 پیسې. یو درهم په 16 روپۍ او 40 پیسې خرڅې کیږي او په 16 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 15 روپۍ او 10 پیسې او په 16 روپۍ. یو افغانۍ په یو روپۍ او 20 پیسې او په یو روپۍ 22 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 36 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 36 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 21 او زیات نه زیات 28، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 4 او 22 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندهار ترخونړی برید وروسته په ښار کې د امنیت عادي حالت ته درګرځولو ډاډ ورکړی دی. د پاکستان حکومت وایي د ان اف سی ایوارډ 3% برخه به په پخوانیو قبایلي سیمو کې خرڅوي.
ان اف سی ایوارډ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا.
د راولپنڈی او اسلام آباد خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په هریپور کې د خبریال سویل احمد وجون کې دی زر تر زره ونیسي.
د دې په کلکو ټکو باندې غندنه کوو او حکومت ته دا وایو چې صحافیانو له دې تحفظ ورکړی شي، بس نور دا سیز مونږ نشو برداشت کولی.
د جنوبي وزیرستان ولس پر پاکستاني وزیر اعظم غږ کړی دی چې د دوی د سیمو ځنګلونه دی وژغوري.
په دغه محکمې باندې لکه اګریکلچر سا یا فارسٹ چې په عرباوي ری په خرڅې د قوم د ملک په باندې کیږي، دادا د دغه په بند کو چې په رښتیا سره عملی چار د میس په خوراک شو وشي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور ریپورتونه او شنن هم لرو اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسه. تاسو موږ غل مشال ریډیو څاوري. افغان لوس مشر اشرف غنی د کندهار ترخونړی برید وروسته په دې شار کې د امنیت عادي کې دوه ډاډ ورکړی دی. نموړي بیگا په یو وینا کې د ملي امنیت مشر ته د پیشي د پلټونو امر وکړ. نور حال احمد تکل راکوي.
ټاکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ د حکومت یو جګپوړی پلاوی د کندهار د خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یوه وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډېر ژر عادي شي. ولسمشر غنی تایید کړه چې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د والی په دفتر کې د پنجشنبه ورځې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلی غنی په دې ویډیویي وینا کې چې تېر ماښام خبره شوه زیاته کړه،
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی، د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت لوړ رتبه مسؤلین او همدارنګه د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسید.
لدې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیښه کې وژل شوی دی، خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی ویسا او د پولیسو د 404 میوند زون قومندان جنرال نبی الهام په پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی کې مرام کلبدین نام داشت، از جمله محافظین والی ولایت قندار بودن.
د دواړو چارواکو په وینا داسې هغه مهال وشوي چې د کندهار امنیتي چارواکي د غونډو له تالاره د وتلو په حال کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ګډون پکې درلود. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایي او د نړیوال ائتلاف یو قراردادي هم ټپیان شوي، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت ویلي چې قبایلي سیمو ته به د قومي مالیاتي کمیشن له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې ده. په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د قبایلي سیمو د چارو دفتر فاټا سیکرټریټ به ختمیږي او ټولې چارې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر دفتر ته سپارل کیږي. احمد شاه زمين نور حال راکوي.
د وفاقي کابینې له غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د اورګډولو چارې په منظم ډول پر مخ وړي او په دې لړ کې پر اصلاحاتو کار پیل کړی دی.
این ایف سی اوارڈ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا 3%.
فواد چودھری وائی پین ایف سی اوارڈ کی بہ صوبے خپل برخه کموی او دا بہ فاٹا تور کوی چې فاٹا 3% برخه تر لاسه کړي. د دې وروسته بہ د فاٹا پر لوی پرمختیایي پلان کار پیلیږي. په دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان د خزانه وزیر اسد عمر ته لارښوونه کړې چې په سم د ستوګه دی پین ایف سی اوارڈ کی د بدلون عمل ګړندی کړي او د هغه دی بیا کتنه وکړي. دمګړې په پاکستان کې د قومي مالیاتي ایوارډ 2.5% پیسې وفاقي حکومت وړي او په پاتې 5.5% پیسو کې 5.45 پنجاب، 4.55 سند، 4.62 خیبر پښتونخوا او 9.09 بلوچستان صوبې ته ورکول کیږي. فواد چودري غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د انتظامی چارو دفتر فاټا سیکرټریټ په لمنځه ځي او کارونه به د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر پر مخ وړي. د هغه وروسته چې روان 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 35 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون هم ختم کړل سو. هغه وخت د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلي سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د فاټا انټریم گورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ کړ. خو د قبایلي سیمو یو شمېر وګړي اوس هم شکایت کوي چې هلته لودي سره د اف سی آر قانون له مخې چلند کیږي او فاټا اصلاحات د ځان ښکار دي. د فاټا وکیلانو اتحادیه پخوانی مشر اعجاز مومند هم دا خبره کوي.
دلته بل کمیټه جوړه شوله او په هغه کې هغه خلک رالل، هغه خلک واغستل شو چې په هغه سابقه زړو وختونو کې کم خلک د اف سی آر ډېر زیات حمایت کوونکو او د زور سیستم د ساتلو خواهش هغوی لرو چې په هغوی کې ډېر زیات بیروکریټس هم وو څه ایمنیز هم وو او هغوی لاړل وزیر اعظم صاحب ته کېناستل چې نه موږ یو نوی سیټ اپ برابرو هغې کې به په مرکز باندې د پیسو بوج هم کم راشي او زړه سټیټس کو چې کومه ده د فاټا زور سیستم هغې د بحاله کولو یو کوشش دوی روان کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر شپږمه نیټه د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو چارې ګړندې کولو لپاره دغه کاري ډله وګمارله چې کاري فاټا په خیبر پښتونخوا کې اورګډول د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ادارو انتخابات کول د سل ارب روپیو مالی پانګه برابرول او دا هر څه په پنځو کلونو کې سرته رسول دي. یاد ډلې او حکومت د اجازه مومن تورونه رد کړي او وایي چې په قبایلي سیمو کې د عدالتي او امنیتي اصلاحاتو لپاره حکومت کار پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د جماعت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی دی چې په پاکستان کې د جمهوریت په نوم امریت او دا چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د انتخاباتي درغلۍ له لارې ټاکل شوی دی. د خبرې نوموړي پرون په کوټه کې د علماو یوې غونډې ته کړی دی. مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن تیر ماښام په کوټه کې د علماو کنوینشن یا غونډې ته د وینا کول پر وخت وویل چې دوی تر اوسه اوسنۍ حکومت په زړه نه دی منلی ځکه چې دا حکومت د ولس په ووټ نه دی راغلی. نوموړي وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره کولو سره وویل چې هغه به پخوا ټول سیاستوالان غله بلل او خپله د درغلۍ د لارې په حکومت باندې قابض شو. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې تیرو حکومتونو په ډېر مشکل سره د چین پاکستان اقتصادي راداري پروژه پیل کړې خو اوسنی حکومت د ده په وینا چې د امریکې د خوشحاله کولو لپاره دغه پروژه ناکامه کول غواړي. لیکن جمعیت العلماء اسلام به دغه پروژه و ناکامۍ ته نه پرېږدي ځکه چې د دې سره د پاکستان سباون او د ولس اقتصادي ګټې تړلې دي. د جمعیت العلماء اسلام امیر زیاته کړه چې د یو پلان لاندې د مذهبي قوتونو په منځ کې نفاق پیدا کولو هڅې روانې شوې دي. په کار دي چې په داسې حال کې حقیقي عالمان او د جمعیت کارکوونکي سره یو موټ شي.
مولوی کی صورت میں آپ کے مقابلے میں مولوی لائے جاتے ہیں.
دے جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن وائی چی دا ملا پا بڑا کی ملا ستاسو پا مقابل کی راوستل کیجی چو مخے پا خلقو کی انتشار پیدا کول دی چی دا ہم لا دی آو آغا ہم لا دی نو مجھ دا کم لا خبر رشتیا او منو. دے مولانا فضل الرحمن پا وینا چی دا سنی حکومت تک لارا یا پالیسیانی دا ولس پا گٹانی دی نو زکا جمعیت با دا نور سیاسی جماعتو پا کومک ہر زائی نه وازی دا پالیسیانو مخالفت کوي بلکې د هوا د سیاسي او معاشي استحکام لپاره به خپل کردار هم په شتوګه ادا کوي. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې د اوسني حکومت دراتک سره یو اړخ ته د روپیو په مقابل کې ډالر ډېر پورته تللی دی نو بل لور ته په هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او د غریب ولس لپاره د خوراکي شانو په رانیولو کې ډېر مشکلات دي. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر یو ځل بیا وویل چې د اکتوبر په 14مه نیټه په هیواد کې د قومي او د صوبایي اسمبلیانو پر خالي چوکیانو باندې سوي انتخاباتو څخه دا ثابته سوه چې په عامو انتخاباتو کې په لویه کچه داندلی یا درغلۍ سوې وه ځکه چې په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف خپلې ګټلې چوکیانې بېرته د لاسه ورکړې دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د دې څخه له مخه هم په عامو انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګېدلي وو خو حکومت بیا په خاصه توګه د الیکشن کمیشن لخوا همیش دا تورونه په کلکه سره رد شوي دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د راولپنډي او اسلام آباد خبريالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په هریپور کې د خبريال سویل احمد وژون کې د زر تر زره ونیسي او عدالت ته دی وړاندې کړي. دوی پرون په مظاهره کې پر حکومت غږ وکړ چې د خبريالانو ساتنه باور کړي. د مشال ریډي خبريال احمد الله دی مظاهره ته ورغلی او دا رپورټ برابر کړی چې د مظاهره چانو په غږ ویلېږي.
انقلاب آئے گا، سہیل کے قاتلوں کا
اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته راغونډ شوي دا خبریالان د خیبر پختونخوا په هریپور ضلعه کې وژل شوي خبریال سویل احمد د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي او وایي حکومت دې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د شخصي تلویزیون کیټو ټی وی خبریال سویل احمد چې د تیرې نهې په ورځ د هریپور ضلع پولیسو مشر ته درخواست ورکړی و چې ورته د نشه یي توکې خرڅوونکو لخوا د مرګ دړکه ورکړې شوې ده. نوموړی چې کله د پولیسو دفتر نه خپل کور ته روان و نو په لاره کې ځینې کسانو په ډزو ووجلو. د پنډۍ اسلام آباد ژورنالیستانو تنظیم آر آی یو جی د سوري لاندې پرون د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې شوې مظاهره کې د خبریالانو وینا وه. د سویل احمد قاتلان تر اوسه نه نیول کېدل د افسوس وړ خبره ده، ځکه چې نوموړي په خپله پولیسو ته درخواست ورکړی و او چې د چا نه ورته خطره وه نو د هغه کسانو نمونه یې پکې لیکلي وو. د یاد تنظیم صدر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل
چې صحافي قتل شي بیا د هغې مختلف جسټیفیکیشن راشي چې په دې کې دا انوالو دی. اصل ایشوز دا دی چې زمونږ لیګل سیستم دونه کمزور دی، لکه یو صحافي چې دی هغه خپل فیملی ته د دوه وخت روټۍ نشي راوړی، هغه به دومره پیسې کم ځای نه افورډ کړي چې هغه یو ښه وکیل ونیسي او د هغه کیس پرسو کړي. مونږ تیر شوي حکومت سره هم دا خبره کړې وه چې یاره تاسو څه داسې یو فنډ کریئټ کړئ چې زمونږ ملګري شهیدان شي، د هغو فیملیز ته څه داسې انیشیل سپورټ میلاو شي چې د هغو چې کوم ژوند دی هغه هم په څه طریقې سره تېرېدل شروع شي.
په اسلام آباد کې د پښتنو خبریالانو تنظیم پښتون جرنلسټ اسوسیشن مرستیال صدر طارق وردګ وینا وه چې تر څو حکومت د خبریال سویل احمد قاتلان ونه نیسي تر هغه وخته به خپلې مظاهرې جاری ساتي.
پښتون جرنلسټ اسوسیشن د دې په کلکو ټکو باندې غندنه کوو او حکومت ته دا وایو چې صحافیانو له تحفظ ورکړی شي، بس نور دا سیز مونږ نشو برداشت کولی. او زمونږ چې کوم تنظیم دی مخ په وړاندې دا احتجاج بوتللو دپاره هم یو لاحې عمل تیار کړی دی.
د جرنالستانو فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی مشر افضل بټ چې په مظاهره کې هم موجود وو مشال ریډیو ته وویل په ملک کې ورځ تر ورځه صحافت کول ګرانېږي، که حکومت د یو خبریال قاتل ته سزا ورکړې وي نو حالات به اوس داسې نه وو.
پاکستان کی پولیټیکل پارټیز، پاکستان کی اسټابلیشمنت،
د پاکستان سیاسي ګوندونه، د پاکستان اسټابلیشمنت او د پاکستان حکومت لپاره د یو خبریال وجنه څه پیښه نه ده. په پاکستان کې چې هر څوک خبریال په نخه کوي نو هغوی زورور وي او د یو خبریال کورنۍ دومره وس نه لري چې په هر ډګر د قاتلانو مقابله وکړي. نو حکومت له پکار دي چې د خبریالانو د تحفظ لپاره د ګامونه پورته کړي، خو له بده مرغه د هرې پیښې وروسته حکومت صرف د غندنې یو پیغام جاری کړي او قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړي، حالانکه د حکومت کار غوښتنه کول نه بلکې عمل کول وي. په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې آی ایم ایس تر مخه په پاکستان کې د کال 2000 نه تر دې دمه 160 نه زیات خبریالان او کیمرامینان وجلی شوي دي او صرف په تیرو دریو کلونو کې د 400 نه زیات خبریالان وجلی شوي دي.
د پاکستان حکومت په هیواد کې د موبایل ټلیفونونو د رجسټرولو بهیر تر نامعلومې مودې غځولې دي. دا پریکړه هیواد د مخابراتي ادارې پرون تر هغه وروسته وکړه چې د موبایل ټلیفونونو له کاروباریانو سره سره د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ اړوند کمیټیو دا کار ناقانون وګرځاوه. احمد شاه زمین نور حال راکړي.
د پاکستان مخابراتو ادارې د روان 2013 کال د اکتوبر پر 12 اعلان کړی وو چې د موبایل یا ګرځند ټلیفون ټول کارکونکي دي د اکتوبر تر 10 د ټلیفون پیژندنې نړیوال شناخت نمبر درج کړي، کنه د دوی ټلیفونونه بغیر فعال کړل سي. دا ګام د ولس او د ټلیفون د کاروباریانو د اندېښنې وړ وګرځېدی چې د مخنیوي لپاره پر حکومت فشار واچول سو. له دې وروسته کاروباریانو او پارلماني استازو له اړوندو حکومتي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې. د پاکستان په سینټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د سټینډینګ کمیټې غړی سینیټر تاج محمد اپریدی وایي چې د اکتوبر پر 13 د مخابراتو ادارې له چارواکو سره تر غونډې وروسته د موبایل ټلیفونونو راجسترول لړۍ تر نامعلومې مودې وځنډول شوه.
ایران ته دا چانس ملاویدل په کارو چې دو مارکیټ نه بیا پاکستان مرکز هغه موبایل راوړي چې په هغه آئینی باندې یو موبایل وي، نو هغه ډیلران به اوس په کوشش شروع کړي. خودستی چې دا شی بلاک شوی نو پاکستانی پبلک ته بډېر لوی نقصان رسېد او هغه غریب طبقه ته بډېر زیات رسېد چې کم د غریبو سره د چاینا موبایل دی او دغه کمزوري دی بل موبایل دی. چنئی کمیټې آی ټي او ګورنمنت با خبر کړو ته چې کم اقدام دی تاسو غیر آئینی اقدام دی، دا پوسپون کوي او خلکو لا ټایم ورکوي چې په دې باندې عوام تیار شي.
پر پارلماني غړو سربیره د موبایل ټلیفونونو یو کاروباري حاجی ظفر الله کاکړ مشال لري ته ویل چې دوی هم د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي له وزیر او د مخابراتي ادارې له چارواکو سره لیدنه وکړه او د هغوی مخ ته خپل غوښتنې ښکاره کړې.
مر حکومت دا مطالبه وکړه چې مر و ټول دکانداران ټول کاروباران ته لیګل امپورټ اجازه ورکا. مر د ټیکس لپاره بالکل تیار یو، مناسب ټیکس شیر دی چې مر ټول دکانداران ټول کاروباران ټول ډریلران د دې ټیکس ادا کو. نو بلکې دلته زموږ مسله دا جوړ شوې ده، پاکستان کې څلور کمپنۍ دي، پنځه کمپنۍ دي، هغه دا زور لګي چې په ټول پاکستان کې دا شیل بند شي او دا پنځه کمپنۍ د ټوټل کاروبار ترلاسه کړي.
په پاکستان کې د بی سروې لمخې د موبایل ټلیفون د کاروونکو شمیر څه باندې 9 کروڑ دی. د دې هیواد د مخابراتو ادارې پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د موبایل ټلیفون کاروونکي دي د تصدیق لپاره د خپل ټلیفون شناختي شمیره یا IMEI د پیغام له لارې 8 4 8 4 ته ولیږي. که په ځواب کې د صحیح نښه یا ویلډ راسي نو ټلیفون راجستر سو، او که چیرې د غلط نښه یا بلاکډ راسي نو ټلیفون غلا سوی یا قاچاق سوی دی. بلخوا پر موبایل ټلیفون د سټیریک هش شپږ څلور هش په کښې کاږلو سره د IMEI شمیره معلومېدای سي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو څپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د پاکستان پر وزیر اعظم عمران خان غږ کړی دی چې د دوی د سیمې ځنګلونه دي وژغوري. د دوی په وینا د ځنګلونه نه یوازې د آبوهوا لپاره ښه دي، بلکې د دوی د آمدن ذریعه هم ورسره تړلې ده. دوی وایي چې هلته میوهدار درختي هم پکښې دي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان او سیدونکو ویایي چې د آب او هوا او موسمونو په لحاظ دغه سیمه د ځنګلونو او منافع بخش میوهدارو ونو بوټو د پاره قدرتي زرخیزي لري، خو د هغې مقصد د پاره موجود محکمې ځنګلات د چارواکیو د غفلت نه داسې معلومیږي لکه چې دغه محکمه او د دغې چارواکي دلته بیخي موجود ها نه وي. ملک هاشم مسعود ویایي
پرائم منسٹر عمران خان پا پاکستان سے دے جنگلات دے تراکے دے پورا یو مہم چلاوی، دے صفوی مہم چلاوی، او دے میش پا علاقہ سے دے جنگلات بے دردی سرا کٹائی راونا دو، او دے جنگلات تباہی راونا دو، او دے جنگلات چیکیما محکما دو ایغی محکمے کا چرے سرکاری ریکارڈ بندے خپل رپورٹس آغا 100% ہمیشہ دے پورا درست استاولائی خو پا فیلڈ بندے دے میش پا اتلا ذرا مسجد کوم سے سو کہاں یو انسان دا ثبوت نشی پیش کا ولائے چھے دے میش پا خوبراک سے دے زنگلات دے پورا عملی طور بندے سا شوی بھی. نو لحاظ دے میش اکوماتا دا اپیل دائی چھے پا دغی محکمے بندے لکا اگریکلچر سا لیا فارس سا چھے پا عرباوی ری پا خارچے دے کوم دے ملک پا بندے کیجی دادا دے دغی پا بند کو چھے پا رشتیا سرا عملی چار دے میش پا خوبراک سا وش.
ملک کرامات عبداللہ جاتاوی
زنگلات متعلق کیما موجودہ حکومت وزیر اعظم کیم اعلانی نہ کو دے میر پا سوت وزیرستان علاقہ کشے دے زنگلات نہ یو بیٹا دے مسجد پا علاقہ کشے لگا ولائی دا اندے ویسا پرے نہ چے یا چاہے انتظام اولا میری دلی دی نہ بیٹی چاہتا حکومیاتا و چاہتا ملاو شوی دی نہ پارو ڈینا لگا ولی دی میر حکوماتا دا درخواست وزیر اعظم صاحب تا چے سپیشل دا دے میر دے علاقے دے ون دے بیٹی سپیشل خیال وسوتی او سپیشل دا میر تا دے زنگلات اولا بیٹی و لگائی
بارش دو نور ملکانو خبرو ہم وار وائے
زا حاجی حضرت علی ایشنگایا عمران خان یو کیم دای پا جنگلات بوندے شرید آئی دے جنڈولے نا اوخلا تا شاول پورے پینزا ونے دا دای متا وشائی چے آغا سویے دی پا کروڑی ناری پے خر سویے دی.
منم دای گلکرام عبداللہ یہ بوغی دے پروٹے مشتا دیر ضرورات ہاں دای لازا وزیر اعظم صاحب دا مربانی وکو چے کیم دا بوغی نا دی چے دا پا غاور سرا دا کور ہاں پیرا ونشی پا غاور سرا دا جوڑ ہوشی
دے دغو مشرانو او ملکانو گوتنی وکے میں چے دے سیمینا دے کمی اسمبلی نمائندہ علی وزیر تا ور مخش کڑے آغوی لاوز وقت چے دے دوی دا غا جغبا علا حکومتی چرواکیو تا خاما خارا سوی
جنگلات یا زراعت وقت سے کوپا وزیرستان سے دے دنے مخمی جیت پاتا نو لگی نیس وضحاتی نکی جی چاہ ساری سکتا بل دی مدار کا سنی سکتی تو انشاءاللہ تعالی مجلگیا یا کا زراعت یا نور اداری دی انشاءاللہ تعالی پا
هر سوراخ باندې نس خپل حالات باندې روالي چې کوم اوریجنل حالات دي
د عمر شرانو ملکانو دغه غشتنه وکړه چې په دغه باندې شه د ګړندې تحقیقات وکړل شي او هغه کا سوندې رواني ول شي چې کوم گرین او کلین یا شین صفا پاکستان سماول تا نور پرېږدي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي د خبرونو لنډیز به یو لاغور ست تاسو د پاکستان مطبوعات او نړیوال مطبوعات ته کتنی هم وړاندې کو خو اوس پورا 15 بجې سوي دي اما چا زمير سره په سټوډیو کې راځي لاغ خبرونو وور
افغان لسمشر اشرف غنی د اخبارات مشر معصوم سانکزی د کندهار د پرنی برید د پلټون امر کړی دی نوموړي پر ماښام تر هغه وروسته ویډیو وینا وکړه چې پر مازګر د کندهار د والی په دفتر کې د وساتونکو په ډز د کندهار د پولیس مشر جنرال عبدالرزاق او د ولایت استخباراتي چار مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل ووژل شول نن په بچخان مرکز پېښور کې د کندهار د پرنی پیښ د قربانیانو او د اکتوبر پر 18 د په هلمند کې د افغانستان د پارلمان غړي عبدالجبار قهرمان د وژنې وروسته د هغوی غایبانه د جنازې لمونځ ادا کړل سو په هلمند کې د عوامي نېشنل ګوند پر غړو او د پېښور د افغان کنسلیټ پر چارواکو سربېره په لسګونو کسانو ګډون کړی د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون په کندهار ولایت د ټاکنو د ځنډېدو خبر ورکړی دی د کمیسیون کمشنر اویا سید حفیظ الله هاشم مشال لري ټول چې انتخابات خپلواک کمیسیون د قانون له مخې امنیت شورا ته په کندهار کې د ټاکنو د ځنډېدو وړاندیز وکړ چې د شورا لخوا ومنل شو په پاکستان کې د تورخم نظامي چارواکو مشال لري ټول چې له نن سهار څخه د تورخم دروازه د عام خلکو د تګ راتګ لپاره تړلې ده د دغه ګام په افغانستان کې د پارلمان ټاکنو په لړ کې پورته کړی چې سبا ترسره کیږي د پاکستان وفاقي کابینه په پانی فاټا ته د قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی وارد 3% برخې ورکول او په یوه وارد کې د سبو د برخې کمول پریکړه کړې ده د پاکستان بهرنی چارو وزیر محمود قریشی خپل لرنی سر جواز ظریف ته ویلي چې پاکستاني ځواکونه د خوغو څوار لس ایراني پولیس ساتونکو په لټنه کې د تهران په وینا تیرونی پر پاک ایران پوله تشتول شوی وو د افغانستان د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ټرافیکي پیښه کې 40 کسان وژل شوي دي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خبرداري ورکړ چې که سعودي چارواک په حقیقت کې امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشوقجي وژلوي د شدیدو نتایجو سره به مخ شي
خبر نموله مشال ریډیو څخه اوریدل چې احمد شاه زمي وړاندې کول او سم تاسو د پاکستان د کورنیو او ورځپاڼو اداریو لنډ ټکي وړاندې کوو چې ربیع اکرم خان لوستلی
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې د قومي اسمبلی سپیکر په حواله وایي چې د قومي احتسابیورو قوانینو کې د اصلاحاتو په اړه حکومت او اپوزیشن کې اتفاق شوی کدا سوي نو ډیره خبره ده ادارې په وینا چې په اصولي توګه دا پکار دي چې د نیب مشر د خپل ادارې د کارکردګۍ په اړه پارلمان ته جواب دی وي د لپاره قانون سازي کې دی شي لکه د مثال په توګه د پارلمان په دواړو ایوانونو مشتمله کمیټې جوړه کړی شي چې پکې حکومت او د اپوزیشن یو شان نمائندګي وي ادارې مخکې لیکي قومي احتسابیورو په قانوني توګه داسې اداره جوړول پکار کارده چې هغه بیل امتیاز احتساب کوي په دې اداره کې د عارضي نوکرۍ نه ورکړې کیږي د وکیلانو تقرری د واکمن ګوند د وکیلانو نه د پکار بلکې د اهلیت په بنیاد دی وکړی شي ادارې وای په موجوده دور کې کایې آزاد او خود مختار د احتساب ادارې قانون سازه لپاره وړمبي ګامه خسته کیږي نو دا به خبره وي تحریک انصاف سره موقعه ده چې د احتساب په قانون کې نور حواله راولي او قومي احتساب بیورو غیر جانبدار جوړولو لپاره قانون سازي وکړي ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کسور ضلع د زینبې په شمول د اتو ماشومانو جنکو مجرم خپل انجام ته ورسېدو ادارې وایي چې په دې کیس کې انصاف د سر ورکولو حواله هم جوړه شوه او چې په کومه طریقه پلټنې وشوې نو هغې نه څرګندېږي که قانون نافذ کوونکې ادارې خپل فرض په سمه توګه ترسره کړي نو یو مجرم هم له قانونه نشي بچ کېدی ورځپاڼې په وینا چې پاکستان کې ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ د کیسونو په شرح کې زیاتوالی شوی د زینب مجرم ته پنسي ورکړی شوه خو اوس هم دا سوال پاتې دی چې د داسې پیښو ذمېواره څوک دی او غلطي د چا ده خبر دا وي چې د سپې خود انتظار پسې شاخوا نظر وساتل شي اداره کوي د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې هر 15 ماشوم د زیاتې ښکار دی او دا عمل کوونکي 90% خلک لوړاندې نه یو بل پیژني په تیر یو کال کې څه د پاسه 3000 د جنسي بد اخلاقي کیسونه درج شوي. د دې حالاتو په عواملو کې موبایل، بې کنټروله میډیا، د انټرنیټ غلط استعمال او په خاص توګه د تربیت کموالی دي. موږ له په دې ټولو خبرو غور کول وی چې د جنسي سیاستي د کیسونو مخنیوي وکړي شي. د انګریزي ژبې ډیلی ټایمز ورځپاڼه خپلې درې کلی کې دوه خبري اعلان چې د حکومت او د اسټابلیشمنت په سیاسي معاملو کې د مداخلت اندیکادي پاتې شوي. د 3000 ګنټو نه کم وخت کې د خپلو ټي وي چینلونو استعفی ورکړي. خبریال متی الله جان په وخت ټلویزیون د خپل خپل غریبان په نوم پروګرام او مرتضی سولنګي په کیپیټل ټي وي د عوام په نوم پروګرام کولو. خبریال مرتضی سولنګي د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د لفظي ورت په صد کې راغلي. فواد چودھری په پیپلز پارټي تور پورې کړی وو چې په نیویارک کې یو ټیکسي چلوونکی د پاکستان سرکاري ریډیو ډایرکټر جنرل مقرر کړی. ادارې مخکلي کې دا وړومبی ځل نه دی چې مطبوعاتي تنظیمونه تر فشار لاندې دي. کال 2008 کې د جمهوریت د راتلو پس داسې وړومبی ځل وشو. د حکومت کولو د زورواکۍ د طریقه چې کومه اوس روانه ده، دا سوچ مو کولو چې دا موږ شاته پرېښي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت له دایات ساتل پکار دي چې د مطبوعاتو د ازادۍ مخه نیول به بل اخر جمهوریت او د دې مودې ته نقصان رسوي. اوس وخت چې پارلمان او سیاسي ګوندونه د دې صورتحال نوټس واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین ورځپاڼې په کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق پر وژنه لیکنه خبره کړې او وایي په داسې حساس وخت کې چې سبا په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات کیږي، د وژنه اړګړی پیدا کولای شي. هلته د بی پولي خبریالانو سازمان په پاکستان کې د کېدونکو د ټلویزیون خبریال چې سویل احمد نومیږي پر وژنه لیکنه خبره کړې ده. نجیب احمد د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په کندهار ولایت کې په یو وسلوال برید کې د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق او نورو مهمو چارواکو د وژل کېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي د افغانستان له پارلماني انتخاباتو وړاندې داسې پیښې رامنځته کېدل خپل اغېز لري. ګارډین لیکي قومندان عبدالرزاق که څه هم متنازع شخصیت و، خو په دې کې هم شک نشته چې بااثره شخصیت او وژنه په کندهار کې چې د طالبانو د ټوکېدو سیمه ګڼل کېږي د ځواک خلا رامنځته کوي. ورځپاڼه کې که څه هم قومندان عبدالرزاق د بشري حقونو په جدي سرغړونو تورنو، خو نوموړی د یاغیانو په وړاندې یو قوي دیوال هم ګڼل کېده. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د ده د وظیفې پر مهال په دې وروستیو کلونو کې د کندهار امنیت ښه شوی. د ګارډین په وینا د قومندان رزاق وژنه د افغانستان په جنوبي سیمه کې بې ثباتي او سیاسي بې باوري رامنځته کوي. وسلوالو طالبانو پر قومندان رزاق او نورو چارواکو د برید مسؤلیت قبول کړی دی. بل پلو د بی سرحد خبریالانو وبپاڼې د نشئی موادو د سمګلرانو لخوا د یو پاکستانی خبریال سهیل خان د وژلو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. وبپاڼې لیکي دغه خبریال د قاچاقبرو د فعالیتونو خلاف خپل غږ پورته کړی او له چارواکو یې غوښتنه کوله چې پر ضد اقدامات وکړي. د بی سرحد خبریالانو تنظیم د سهیل خان وژنه غندلې ده. پر سهیل خان برید د خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې شوی دی. نوموړي د هریپور په تڼه کې له پولیسو د ځان د خوندیتوب غوښتنه هم کړې وه، خو په واپسۍ کې پرې دوه تنو ډزې وکړې او هغه یې وواژه. ورځپاڼه لیکي سهیل خان دوهم خبریال دی چې په هریپور کې د مخدره موادو د سمګلرانو لخوا د تیر یو کال په موده کې وژل کیږي. تر دې وړاندې د بخشش الهي په نوم یو بل خبریال هم په ورته ډول وژل شو. بی سرحد خبریالان لیکي د سهیل خان د وژنې سره روان کال په پاکستان کې د وژلو شو خبریالانو شمیره 3 ته ورسیده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه وایي په ترکی کې د ورکسوي سعودي خبریال جمال خاشقجي د قضیه له کبله نه غواړي چې د ریاس له لوري په مهم اقتصادي کانفرنس کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې د اقتصادي غونډه د اکتوبر له 3 څخه تر 15 پورې روانه وي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکلر کوي.
د امریکا د خزانه وزیر ستيفن منوچن او د څو اروپایي هیوادونو جګپړو وزیرانو پرون پنځشنبه وویل چې په سعودي عربستان کې د پانګونې په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکي اونۍ جوړیږي د لادرکشوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قضیې په خاطر ګډون نه کوي. دا کانفرنس چې په سعودي عربستان کې د راتلونکي پانګونې د نوښت، د سرمشریزې په نوم یادیږي، په سعودي عربستان کې د ولیعهد محمد بن سلمان د اقتصادي اصلاحاتو د یو نندارتون په توګه د اکتوبر له 23 تر 25 نیټې پلان شوی دی، او د اهمیت له پلوه یې د بیدیا د داوس لقب ګټلی. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته مانوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچي د قضیې په اړه معلومات ورکړل. مانوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې چې ورسره د ونډو بیې هم ناڅاپه راولوېدلې ولیکل، د ولسمشر ټرمپ په ګډه پریکړه وکړه چې دای به په دې کنفرانس کې ګډون نه کوي. مانوچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو تر څنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي، هم د خاشقچي د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړه او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې د سعودي په کنفرانس کې د نه ګډون پریکړه یې له اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې کړې ده. د برتانیا د نړیوالې سوداګرۍ وزیر لیام فاکس وویل چې دا د ریاض په غونډه کې د ګډون لپاره مناسب وخت نه دی. له دې مخکې د پیسو د نړیوال صندوق مشرې کریستین لاګارد له څو لویدیځوالو سوداګرو او مطبوعاتي ډلو سره په ګډه اعلان کړی و چې د ریاض په اقتصادي غونډه کې ګډون نه کوي. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او هلته یې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې، د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې لادرکه شو. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې خاشقچی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ریاض څخه استول شوې وه، د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی، خو د سعودي عربستان حکومت دا ادعاوې رد کړې دي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
پام کوا
په پا دولسنی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یونی مو بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
د سولې پرلور
پاسلونی مو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم پینزو بجو
امریکایي واشنگتن پوسټ رسپانی د سعودي خبريال جمال خچکجی اخري مقاله خبره کړې ده. نموړی د اکتوبر پر 2 په استنبول کې سعودي کونسلګری ته ورغلی وو او له هغه وخت راهیسې ورختې ترکی چارواکي وای خچکجی په کونسلګری کې دننه وژل شوی، خو سعودي عرب دا تور رد کړی دی. ګلیاس د دې مقاله لنټک وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عرب خبريال جمال خاشقجي هغه مقاله خبره کړې چې د لادرکه کېدو یو ورځ مخکې یې لیکلې وه. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د اداري پاڼې نړیوالې مدیرې کرن اتیا په دغه مقاله کې لیکلي چې د جمال ژباړن ورته مقاله لیږلې وه، خو هغه یو ورځ وروسته ترتم کړ شو. کرن وای د جمال مقاله خپرول یې ځکه وزنډول چې هغې غوښتل په دې کې یو ځای ایډیټنګ یعنی بدلون راولي، خو داسې ونه شو او ورځپاڼې فیصله وکړه چې د جمال خاشقجي مقاله به هم هغه شان خپروي. جمال خاشقجي آخري مقاله په عربي نړۍ کې د رائے ازادۍ په اړتیا لیکلی و. نوموړي په مقاله کې لیکلي چې د ازادۍ نړیوالې ادارې فریډم هاوس په راپور کې په عربي نړۍ کې یو هیواد داسې ګرځولې چې پکې ازادي شته او هغه تیونس دی. په دې فهرست کې اردن، مراکش او کویت په 2 نمبر دي، خو هلته ارضی ازادي ده. د دې سربیره نور ټول عربي هیوادونه آزاد نه دي. جمال خاشقجی لیکي په عربي نړۍ کې ریاستي مفکوره په ولست پل کېږي او خلک خپل ازادۍ ته نه پریښودل کېږي. د دوی په خبره د حالات د بدلېدو نه دي. لیکوال جمال وای په عربي نړۍ کې د 2011 کال په سرلی پاسون یو هیله پیدا کړې وه او تمه څرګندېده چې په ټولنه کې به لوی بدلون راشي، خو داسې ونه شو. تمې ختم شوې او ټولنه یو وار بیا عادي حالت ته راغلې. جمال خاشقجی په مقاله کې د خپل سعودي ملګري لیکوال صالح ال صالحی د مقالې حواله ورکړي چې په سعودي مطبوعاتو کې نو خبره شوې. صالحی په سعودي جیل کې د حکومت پر پالیسیو د تنقید کولو په تور د 15 کالو د بند سزا تیروي. همدارس په مصر کې المصری الیوم رسپانه په بشپړ ډول بند کړل شوې ده. جمال خاشقجی لیکي د عربي هیوادونو حکومتونو ګوندونو د رسنیو اوازونه خاموشه کولو ته دوام ورکړي او په دې کې ورځ تر بلې اضافه کیږي. په داسې وختونو کې خبریالانو باور کو چې انټرنیټ د لارې به د سنسرشپ مخه ونیسي، خو حکومتونو د انټرنیټ لاره هم بنده کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په عربي هیوادونو کې بهرنیان نه بلکې خپل حکومتونو بندیزونه لګولي دي او د دې مقصد په اقتدار کې پاتې کېدل دي. په سړې جګړې کې آزادي اروپا آزادي راډیو ډېر مهم کردار لوبولی وو او د آزادۍ هیلې جوړې کړې وې. عربي نړۍ ته هم دغه شان یو راډیو پکار ده. په 1988 کال کې نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو په شریکه د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بنسټ کې خودو چې بندو شو ټولنو ته آواز ورکړي. جمال لیکي د دوی مقالې په عربي ژبې ژباړل شوي او واشنگټن پوسټ خپرې کړې هم دي. د جمال خاشوقجي په خبره عربي نړۍ آوازونو ته پلیټ فارم ورکول تر ټولو مهم کار دی او دا د وخت ضرورت هم دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکلي چې د عربي نړۍ عام ولس کولی شي چې د ټولنو بنیاد کې مسلې حل کړي، خو د دې لپاره یو خپلواک نړیوال فورم پکار دی چې ملت پالو حکومتونو اثر څخه آزاد وي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
له یو مودې راهیسې په نړۍ او په هند کې پر سیاستوالانو، هنرمندانو او یو شمېر نورو پیژندل سویو سړیو د جنسي ځورونو تورونه پورې سوي دي. د اکتوبر پر 11مه د هند د بهرنیو چارو وزیر مرستیال مبشر جواد اکبر تر هغه وروسته استعفا وکړه چې یو شمېر ښځو خبریالانو ورباندې د جنسي ځورونو تورونه پورې کړل. په پاکستان او خیبر پښتونخوا کې هم د ښځو د حقونو فعالان وایي په هغه هیواد کې هم نجونه او ښځې له ځورونو سره مخامخ دي. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې.
په نړۍ او بیا په هند کې د میرمنو لخوا په رسنیو کې د میټو هیشټیګ سره په سړو د جنسي ځورونو تورونه اوس په پاکستان کې هم تسترګو کیږي. سندرغاړي، ماډل او فلم جوړونکي میشا شفی په اپریل میاشت کې پر ټویټر ولیکل چې په وار وار د سندرغاړي او فلم جوړونکي علي ظفر لخوا له جنسي ځورونو سره مخامخ شوې ده. که څه هم علي ظفر دغه تورونه رد کړي، خو په پاکستان کې د میرمنو حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي د نورو هیوادونو په څیر د دې هیواد په تعلیمي ادارو، بازارونو او کار په ځایونو کې هم میرمنې د سړو لخوا له جنسي ځورونو سره مخ کیږي. په پېښور کې مدني فعاله طاهره کلیم وایي په پاکستان کې د جنسي ځورونو ښکار شوې میرمنې ځکه چوپ دي چې بیا یې په ټولنه کې ځای ورکیږي یا ژوند له لاسه ورکوي.
کم مشکلات سره زمونږ د کورونو نه خصوصا د پښتني معاشرې نه دا جنکې راوځي او سبقونه وایي. نو اولنۍ خبره خو دا کیږي چې تعلیمي ادارې ته خو د لیږو څه په مونږ پسې به داسې سفیسن سکینډل یا داسې مسله نه راوړي. نو لومړی خو دوی د کور د ویرې نه دا غږ نه کوي چې دوی مونږ باندې به یا دا تعلیم یا دا کار بند کړی شي. او اخرنۍ چې کوم د دې یو غټ هغه د عادې مطابق سمبلې نه کیږي. مطلب چا سره چې زیاتی شوې وي هغه کس ته بد کتلی کېږي چې دې خبره اوچولې وکړه دا وکړې ولې پاتې شوې وه دا خو زمونږ معاشره ده دې ته د خپل عزت خیال نه نو دا ټولې خبرې دي د دې ورې نه ښځې خبرې نه کوي.
د عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشره شبینه ایاز بیا وایي چې په پاکستان کې د جنسي ځورونو ښکار شوو یو شمېر میرمنو خپل غږ راپورته کړی خو انصاف ورته نه دی ملاو شوی. نوموړی وایي د ظلم ښکار شوي جینۍ هم مړه شوې او هم پړه شوې، ځکه که یو خوا د دا قسمه جینکو سره خپل خپلوان نه ودرېږي نو بل خوا د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي قوانین هم نشته.
سپیشلی پېښور کې چې یونیورسټۍ کې ډېر زیات رپورټ شوي دي، کیسونه دفترو کې هم رپورټ شوي دي، خو لا چې دا دی چې دې باندې چې کوم قانون دی چې سیکچوئل هراسمنت کمیټي او د هغې نه پر هغې باندې سداسې اکشن نه مونږ رپورٹ کی تھی وہ ایکشن منگ تک کاری نا وجه ہو یہ وجہ دے چھ دا مطلب دانا پیٹریارکل سیٹ اپ دے کنا چھ دا کمیٹی کی کم کسان راضی اگی مخبل سینئر یا خپل کولیگ چھ کم دی اگی بچ گئی اگی یا پیٹریارکل منٹ سائیڈ مطلب پدرشائی معاشرہ دے نو
ہمدار از دا پاکستان تحریک انصاف دا خبر پختونخوا دا خزینہ سانگے پخوانی مشرا فرزانہ زین لمشال اسرا پ خبر کی ویل چھ بس سیاسی گوندونو کی ہم مرمنو تا خن قتل کیگی نو موڑے پر دی اڑا لت سوال ڈڈا وکڑا چھ بس سیاسی پاٹیو کی مرمنی لت مشکلات دوسرا مخ کی گی خو زیادہ اکڑا
او صرف دو ربا ویل غوڑم چی سمو کورو نو خوزو چی دے نو خپل کور دی کینی پولیٹکس دا دے نراوزی زکا چی دا دا ہر خزی دا واس کار نی کل زما پیرنٹس دا دا غدی چی سمو کورو نو خزی بلکل مرا پرک دے دی شیتا انو بس سمو کورو نو خوزو تا دیر مشکلات دی نو دا ہر خبر خو کولی نشم کنا
د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف او د خبر پښتونخوا د موجوده اسمبلی غړي ستار افرین بیا دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې دوی په ګوند او نورو پارټیو کې د مېرمنو ډېر خیال ساتل کیږي
زبا دومره وایم چې دلته کې خو داسې څه نه کیږي ماته معلومات نشته چې څوک په جنسي ځورونو کې ککړ وګرځي هغوی ته څه سزا ملاویږي البته دا په انسانانو پورې اړه لري او چې څوک شوي نو هیڅوک ورته څه نشي ویلی
اور یہ تو میں تو یہ کہوں گی کہ انسان پہ اپنے پر ڈیپینڈ کر کوئی خود نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جی
ستارہ افرین لمشال اسرا پہ خبروں کی زیادہ تکڑا چھ دوی حکومت پہ خبر پختونخوا کے دا مرمنو پر ضد سخت قسم تشدد یا جنسی تیرے و دا مخنیوی لپارا سخت قوانین جوڑ کھڑی اور ہمدغ وجرا چھ پدی صوبہ کے پہ خزو دا جنسی زوروں و پیخی دا نشت برابری دی
ٹولنا او سخت ریدی
کلا زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق خپل فکر نه غیر اظهار نه منی کوي
شدت پسندی کو منا دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو تا د اغر د عمل سره
ټونی زخبرونه ټولنه او سخدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی
چې څنګه واکمن خلق چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته ورسې د افغانستان د ننګرهار والی پر ولس ځخ کړی دی چې سبا ته دی د ولسی جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي حیات الله حیات پرون مازیګر په جلال آباد کې خبری غونډې ته وویل چارواکو د ټاکنو ټول انتظامات کړي او ملي امنیتي ځواکونه به د رای ورکونې مرکزونو ساتنه کوي د زیاته کړه چې که ملکی یا امنیتي کارکوونکو د انتخاباتو په بهر کې مداخله وکړه نو پر ضد به یې اقدامات کوي باز محمد عابد نور حال راکوي
د دیر لسو ونوی المریز کال د تلی اتویشتما چی دا اکتوبر لشلمی نیتی سر برابر دا دا افغانستان دا ولسی جرگی دا تاکنی لپار بیلش شویده دا ننگرار دا تاکنو خپلواک کمیسون دا معلوماتو پا اساس پا دغا ولایت که با دا مرکز جلالباد پا گدون پا دووش ولسوالیو که پا دریسو سلور نوی مرکزونو که خلق خپل رای وکاروی د ننګرهار والی آیات الله حیات وایي د رای اچونې ټولو مرکزونو ته اړین توکي وړل شوي او کلک امنیتی تدابیر هم نیول شوي دي د په خلکو غږ کوي چې په ډاډه زړه د رای اچونې مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې نومان ته رای ورکړي نوموړی وایي
د دې ورځې لپاره ټول اړین تدابیر نیول شوي دي د ټاکنو خپلواک کمیسون هم په ټولو مراکزو کې لازم مواد او ضروری اجناس آماده کړي همدارنګه دفاعي او امنیتي ځواکونو د ټولو رای ورکولو مراکزو لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولي دي نو په دې اساس په ټولو ولسونو غږ کوم چې په دغې ملي پروسه کې چې د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو ټاکنه ده برخه واخلئ او د خپلې خوښې نوماند ته
د والی په خبره د ټاکنو د شفافیت او روڼتیا په خاطر د بې پلوه بنسټونو لخوا په سلګونه ناظرین ګمارل شوي دي. آیات الله آیات په ټولو هغه نظامی او ملکی مسؤلینو چې د ټاکنو په پروسه کې دخیل دي غږ کوي چې خپل بې پرېوالی وساتي. د ده په خبره هر هغه څوک چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي.
لازم بولم په ټولو نظامی او ملکی مسؤلینو چې په دې پروسه کې دخیل دي غږ وکړم چې دو باید خپله بے طرفی او بے پریوالی وساتی. هر هغه چا چې د ټاکنو په پروسه کې مداخله وکړه د ولسمشر د لارښوونې په اساس به جدي قانوني چلند ورسره کیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې د 209 څوکیو څخه 14 ننګرهار ته ځانګړي شوي چې په دې کې څلور میرمنو ته بیلې شوي دي. په ننګرهار کې د دغه 14 څوکیو دپاره 130 تنو ځانونه کاندید کړي چې 14 پکې میرمنې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراغه ده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکنگے ختمی گی.
مگر خیند امین دی نور نگواری چی مرگو بیگنا زامنو کتابو چونی تک کینی چونی تک پل پلاو غواری چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
په کورم کې د منتو اوسیدونکو وایي په سیمه کې د څلو اوبو له مشکل سره مخامخ دي. دوی پر مشال رادیو ته ویل د باران ناولو اوبو څلو ته ارسوي دي. چارواکي وایي د خلکو د ستونزې هواري ته ژمن دي او هغوی دي ورسې چې ورسره ورباندې وژغېږي. تاریخ او رګځای نور حال راکوي.
د منتو غونډي کلی اوسیدونکي ابراهیم خان وایي په سیمه کې ډنډونه جوړ کړي دي چې پکې باراني اوبه تر جمع کېدو وروسته دوی خپل ضرورت له هغو پوره کوي.
برنه وشي بیا خو لکه اوبه ډېرې وي رسېږي خو خیر څه وچکلي شي دې برنو روغه اوبه ډېر تکلیف وي زنانه بس پردیو کورونو ته چی بس اوبه راوړي.
د منتو غونډي کلی د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د خلکو آبادي په زرګونو کې ده. یو بل اوسیدونکي غزنی ګلوای په سیمه کې درې کاله وړاندې حکومت د دوی د اوبو ستونزې د حل لپاره د یوټیوب ویل منظوري ورکړې وه خو لا تر دې دمه پر دغه کار نه دی شوی.
APSP په نامې سره یوه اداره د هغې سر وکړي وه بقاعده انجینیر غله و منظوري شوې وه خو هغه منصوبه اوسه پورې د التوا شکور ده.
بلخوا د منځني کورمې تحصیلدار بشیر احمد وایي دا معلومات ورسره نشته چې د منتو غونډي کلي د اوبو مسالې د حل لپاره منظور شوی ټوب ویل تر اوسه ولې نه دی جوړ شوی.
موکې ته څه رکاوټ وي کم څه غاوي ابي مخکې افسرانو ته کوه به انشاءالله کېږي د الله په فضل سره.
په منځني کورما کې ډېرې سیمې داسې دي چې اوسیدونکي پاکې اوبه نه لري او هغوی د څښلو لپاره د خرمانې ناپاکې اوبه استعمالوي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته غوږ یاست. د خبرونی د پای شیبو تر رسیدلو یو د خبرونو لنډیز به یو ځل بیا له احمد شاه سمې خبرو. افغان ولسمشر اشرف غنی د استخبارات مشر معصوم ثانکزی ته د کندهار د پرنوی برید د پلټونو امر کړی دی. نوموړي پر ماښام تر هغه وروسته ویډیو وینا وکړه چې پر مازګر د کندهار والی په دفتر کې د یو ساتونکو په ډزو د کندهار د پولیس مشر جنرال عبدالرازق او د ولایت استخباراتي چار مشر جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل شول. د افغانستان د انتخابات خپلواکه کمیسیون په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډیدو خبر ورکړی دی. د کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن مشال لري ټول چې د انتخابات خپلواکه کمیسیون د قانون له مخې امنیت شورا ته په کندهار کې د ټاکنو د ځنډیدو وړاندیز وکړ چې دغه شورا لخوا ومنل شو.
بلخوان په بچا خان مرکز پېښور کې د کندهار د پرونی پیښ د قربانیانو او د اکتوبر په 14 په هلمند کې د وژل شوي افغان پارلماني غړي عبدالجبار قهرمان د جنازې غایبانه لمونځ ادا کړل شو. په جنازه کې په پېښور کې د افغان کنسلګری پر چارواکو او د عوامي نېشنل ګوند پر غړو سربېره په لسګونه کسانو برخه واخیسته. په پاکستان د تورخم نظامي چارواکو مشال لري ته ویلي چې د نن سهار څخه د تورخم دروازه د عام خلکو د تګ راتګ لپاره تړلې ده. دوی وایي دغه ګام په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو په لړ کې پورته کړی چې سبا ترسره کیږي. د پاکستان افاقي کابینې پخوانی فاټا ته د قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي واډ 3% برخې ورکولو او په یو واډ کې د صوبو د برخې کمولو فیصله کړې ده. پرون د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې تر غونډې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري خبریالانو ته وویل چې فاټا سکرټریټ به هم ختمول کیږي او د سیمې ټول انتظامي چارې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سکرټریټ سنبالوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل ایراني سیال جواد ظریف ته ویلي چې پاکستانی ځواکونو د هغو څوار لس ایراني پوله ساتونکو پلټنه کوي چې د تهران په وینا تېر اونۍ پر پاک ایران پوله تشتول شوي وه. د افغانستان د کابل په قره باغ ولسوالۍ کې په یوه ټرافیکي پېښ کې 40 کسان وژل شوي دي. د قره باغ ولسوال محمد عظیم دلاقان مشال اړیو ته خبرې کول چې دا پېښه د واده د یو شمېر موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې چې تېر شپه له کابل د کاپیسا ولایت پر لور روان وو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې که د سعودي چارواکو په حقیقت کې امریکا میشت سعودي خبریال جمال خاشقجي وژلی وي د شدیدو نتایجو سره به مخ شي.
له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې څپو پاتې سواس ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې سي بوريوال کاکړ لخپلو همکارانو خبريالانو سره یو ځای اجازه درڅخه غواړم. هر ځای چې اس خوشاله اوسئ.